السلام علیکم د هایل اونیزه خبرونه کې تاسو ته زه سید سلیمان آشنا ستړي مشوم درنو لیدونکو داونه د راوادری په نوم باندې د بشری حقوقو د څاروي ادارې د طالبانو د حکومت د عدلي او قضایي سیستم په اړه څېړنه خبره کړې چې د پخوانی رژیم یعنی د جمهوریت د وخت د قوانینو د لغوه کولو وروسته د طالبانو قضایي نظام حقوقي میکانیزمونه نه لري. دا راپور د یک شنبه په ورځ یعنی د جوزا میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی دی او په کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د دولتي ادارو اړوند چارو د تنظیم لپاره حتی یو قانون هم نه دی وضع شوی. همدا علت دی چې په عدلي او قضایي نظام کې پراخه ګډوډي رامنځته شوې ده. نن موږ په همدې موضوع باندې د دینی د یو دینی عالم او سیاسي څېړونکي مفتي محمد بشار صاحب او د بشري حقوقو د مدافع او حقوقي چارو فعال مریم زرمتی نظر اخلو. تاسو دواړو محترمو ته ستړي مشوم او اجازه راکړئ چې په پیل کې زه یو پوښتنه وکم چې وخت سپما کو. مفتي صاحب تاسو نه به اوله پوښتنه وکم چې دا د طالبانو عدلي او قضایي قوانین څنګه عملي کیږي په دې دوه کالو کې، ځکه ادعا ده چې دوی اصلا د پخواني جمهوریت د وخت ټول قوانین چې هغه عدلي وزارت ترتیب کړي او توشي کړي ټول فسخه کړي، یعنی دا هغوی باندې عمل نه کوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا. بعد اشنا سمحترم، افغانستان ملت ټول مسلمان ملت دی، یا نحوي اشار یا نحوي مسلمانان دي. دغه مسلمانان خپل ټول زندگی د اسلام د شرعي احکامو په چوکاټ کې تیرول غواړي. په دې کې شک نشته چې اسلام یوازې اخلاقیاتو یا د عباداتو په برخه کې لارښوونه نه دي کړې، بلکې د حکومت او د قضا او د سیاست او د اقتصاد معاملات او اخلاقیات او عبادتو په ټولو برخو کې پراخ احکام لري. نو دا چې زموږ ملت مسلمان ملت دی، دوی غواړي چې دوی ټولې برخې د ژوند ټولې چارې د اسلام د اصول او احکامو په رڼا کې تیرې شي. د دې لپاره په افغانستان کې ټول عدلي او قضایي ارګانونه هر پریکړه چې کوي هغه د اسلام له اصولو سره سم کوي، له وزیر قوانینو سره، یا د قضایي سیستم کې وزیر قوانینو ته ډېره ترجیح یا ډېر تمرکز نه ورباندې کیږي. زه داسې نه وایم. په پیل کې باید دا خبره وکړم آشنا صاحب، چې زه د دولت یا د امارت لخوا نه رسمي استازي په توګه په دې موضوع کې بحث نه کوم، بلکې د یو دیني عالم په حیث چې زه په افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان د
بالکل ستاسو خبره تاییدوم. منګه دا معرفي وکړم، بل
ما ستاسو غږ وانورې د آشنا صاحب محترم، زه خپلو خبرو ته ادامه ورکوم. نو زموږ په افغانستان کې د تاریخ په اردو کې څومره ستونزې وې، د دغو ستونزو د حل دپاره بېلابېل حکومتونه او بېلابېل قوانین جوړ شوي، خو هغه ستونزې نه دي حل کړي. د ټولو ستونزو د حل یوازینۍ نسخه چې ثابته شوې ده هغه اسلامي احکام، ځکه چې دا مسلمان ملت دی او د اسلام احکامو ته ټول تسلیم دي. تاسې پرون او نن د سترې محکمې راپور به شاید کتلی وي چې هغوی تر 20,000 زیاتې قضیې حل او فصل کړي دي په دغه تیر یو نیم یا دوه کلونو کې، چې د ولس ډېرو اختارو ترمنځ کومې شخړې وي، یا حقوقي شخړې وي، یا معاملات کې کوم جنجالونه، یا په اجتماعي زندگی کې وو، هغه ټول ورته حل کړي دي. خو تر اوسه پورې چا داسې شکایت نه دی کړی چې ګواکې په عادي یا قضایي ارګانونو کې حق
تل شوی دی، یا حق پړل شوی دی. بشار صاحب، زه تفصیل تر اعظم په دې اړه باندې ډېری جدي پوښتنه لرم، خو دې لپاره چې موږ سبا بحث کې بل ګډونواله هم حضور لري، زه غواړم د هغوی نظر هم واخلم او ستاسو د دې جواب په امتداد به زه بل پوښتنه لرم چې یاد کې وساتو. اغلی زرمتی، تاسو به هم ستړي مشوم، ستاسو نظر په دې اخلم چې تاسو د افغانستان حالات څاري، وضعیت ګوري، او معمولا ستاسو تفسیر موږ ګورو. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دا د کوم بشري حقوقو نخکاره سرغړونی کړي دي چې خصوصا دا د مجازاتو د تطبیق په وخت کې چې نړیوال ډیر معتبر راپورونه خي چې طالبان په یو ورځ کې مثلا عام نفر نیسی عام جرم په صدقه کوي مثلا تورن کوي عام به پروسه کیږي عام به محکومیږي او وخت مجازات کیږي یعنی په لږ وخت کې دا څنګه ممکنه ده چې دا دومره یو پیچلی پروسه هم د شریعت په چوکاټ کې دا تطبیق شي ستاسو معلومات څه دي او نظر څه دی په دې اړه
جناب آشنا صاحب محترم او درون میلمه حول تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم او تر څنګ یې موضوع کله چې جزایی بحث ته راځي جزایی بحث کې کله چې فرد نیول کېږي پایس د مظنون د مظنون د نیولو لپاره خپل یو وخت قانون پیشبینی کړی او مظنون یعنی په کس باندې سویزن موجوده ګمان اور باندې موجوده چې دا کار کړی دی کېدای شي چې دا ګمان صحیح کېدای شي چې دا ګمان غلط دی لازم هغه وخت ته ضرورت لري چې دا ادعا یا رد کړي او دغه په وړاندې د خپل بیګنایي اسناد رامخته کړي قانون همیشه هغه ادعا چې باید ټول خلک مجرم ثابت کی او ټول خلکو ته مجازات ورکی د قانون اصلي تطبیق په ټولنه کې د ټولنې عادي روال ساتل او د غل پایغه کې د خلکو د اتباع او د حق نه ځای کېدل او حق اقدار ته سپارل دي یعنی مجازات په ټولنه کې داسې باید تطبیق نشي چې هغه د غچ اخیستن او هدف هلته ولري په یو ورځ کې دا ناممکنه ده چې یو کس دې امپیغه باندې د جرم ګمان ترلاسه شي ام د هغه د پاره دومره اسناد او شواهد او مدارک راجمع شي چې هغه وکولی شي هغه مجرم ثابت کړي بیا تر څنګ د مجرم ثابتې دوه تر څنګ خو هغه خو بیا د رف د ادعا د لپاره هم باید وخت ولري باید هغه پوڅې سي په ما باندې د څه شي ادعا شوی ده دا ادعا واقعیت ده او کنه ده دغه د رف د لپاره هغه مضمون ته باید وخت ورکړل سي وکیل ته وخت ورکړل سي چې هغه ادعا رد کړي او بیا تر څنګ کچرته رد نکړي یو ما اسناد سره جمع نه کړی بیا محکمه کول اس سی دغه لپاره د وکیل مدافع ضرورت سره دغه ترڅنګ د اسناد او شواهد ضرورت سره په محکمه کې د بیا پیغه باندې باید ثابت شي په خپل وخت او زمان سره یعنی موږ او ته کله چې هغه قوانینو ته ځو په خواني قوانینو ته نو ارته دیو دوسیه نهایی که دو پوره تقریبا لس میاست قانون پیش بینی کرده و سو دلر بیساته پولیس حق لري چې یو مظنون له ځان سره وساتي پنځه لس ورځې سرنوالي حق لري چې یو مظنون وساتي یو میاست ابتدایا محکمه دو میاست په همدغه ترتیب یعنی په لسو میاستو کې دا امکان درلوده سی یو کس جرم ثابت سی او یا پیغه باندې مجازات صادر سی ولې داسې آنن په یو ورځ کې دا ټول مسایل ترسره سی ځکه موږ انسانان یو بشر یو خامخا خطا کیږي خطا سی وسوه نو دلته د یو انسان حق تلف کیږي د انسان حق تلف کېدل خپله ثابته ده سی حقوق انساني
او حقوق بشري او حقوق اسلامي ټول نقص کیږي مننه مفتي صاحب غختل مې ستاسو د خبرو په تداوم یاد کوم تاسو دا یادونه موکړل چې په زرګونو تقریبا قضیه د افغانستان د طالبانو حاکمیت سیړلې دي او حالو فصل کړی دي اوس خو دا معلومه شو ستاسو د خبرو نم د سرګندګي چې د عدلي وزارت ټول توشي شوی په خواني قوانين فسخه شوی دي اوس وخت کې یو حاکم مثلا کاغه قاضي دی کوالی دی که یو قومندان دی او که یو ډیر وړو کې چارواکي دی خود حاکمیت غړی دی دا څه ډول یو حقوقي دایره یا یو جزایی قانون تطبیقي څه ډول دا پروسه شروع کوي مثلا خصوصا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ سره مطابقت لري کنه لري ځکه افغانستان په مجموع کې د دې نړۍ یو عضو ده د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد دی او باید چې نړیوالو قوانینو پر وړاندې یو عمل وکړي کله دغه توضیح کوي که معلومات لري مهرباني
آشنا سمترم ما د سینې دی ویلې چې د قوانین ټول له یو مخې الله غوښتي یا څه څه دی او طالبان زما د معلومات مخې تر اوسه به د اسلامي امارت د چارواکو مسؤلینو لخوا هم دا نه وي ویل شوي چې پخواني قوانین ټول د یو میاشتې لغوه دي. ولې دا خبره چې فیصلې د کومې قوانینو په رڼا کې کېږي، فیصلې پر کومه برخه چې په افغانستان کې کوم قوانین د تېر جمهوریت لحاظم یا د مخکې د عمارت تېرې دورې کې یا په نورو پخوانیو حکومتونو کې نافذ ول او هغه د شریعت سره ټکر کې نو د هغو ټولو څخه استفاده کېږي. ما همداسې د عدلیې وزارت د ویان هم اورېدلی دي چې هغوی به ویل کوم قوانین د شریعت سره په ټکر کې نه وي، له هغو څخه استفاده کېږي او هغه نافذ دي. ولې دا چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت دی، ملت مسلمان دی، غواړي چې خپلې ټولې قضیې د مهمو اصولو سره سم حل کړي، نو دلته په اسلام کې د هرې مسئلې لپاره وضاحت شته، که هغه د تعزیراتو برخه ده، که هغه د حدودو احساس برخه ده، که هغه د حقوقي مسایل دي، په ټولو برخو کې حقوق د هر څه واضح دي، د ولس او د حاکمانو او د رعیت کې بیا د پلار او مور او د ورور او د خور او د لور او د میرمنې او د خاوند او د اولاد او د همسایا، دا ټول حقوق په شریعت کې تفصیلي او واضح شوي دي. دا تاسو ویلي چې افغانستان د ملګرو عضویت درلود، نو په دې کې شک نشته چې افغانستان عضویت درلود، اوس حق لري چې دا عضویت ورکړل شي، خو دا په دې معنا نه ده چې د ملګرو ملتونو یا نړیوال د هر یو هیواد ټول قوانین په لالف تریا منو عام مني. د نړۍ هر یو هیواد ځان دپاره مستقل اداره لري، خپل حکومت لري، او د خپلو کلتوري او مذهبي عناناتو سره سم خپل قوانین لري. تاسې د امریکا قوانین وینئ چې د برتانیا له ځینو قوانینو سره ورته والی نه لري، د پاکستان او د هند او د نورو هیوادونو. هر هیواد ځان ته خپل قوانین لري، هغوی د خپلو چاپېریال او د خپل عناناتو او د کلتور او د مذهبي اصول سره سم خپل قوانین چمتو کړي. موږ هم د مسلمان ملت
بشار صاحب په عمومیاتو کې دې کې شک نشته دی چې ځینې مشابهتونه ډېر شته. ما ځکه تاسو ته مخکې دا راجې کړه چې افغانستان د نونه شپږ څلوېښت نه وروسته د ملګرو ملتونو عضو دی، جهان ډېر بدل شوی دی او نړیوال معیارونه او میثاقونه تصویب شوي دي او نړیوال کنوانسیونونه شته چې هر چا دپاره یو دولت ته اصول او ټاکي چې دا د بشر د ارزښت او د حق لپاره ثابت شوی دی. په افغانستان کې ځنې خبرې یا ځنې قوانین داسې تطبیقیږي چې هغه د ټولو نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې دي. مثلا د بشر د حق په نوم باندې تفکیک پدې کېږي چې جنې حق نه لري شپږم نه پورته تعلیم او تحصیل وکړي، الکه لري. کله چې دوه کاله تیریږي او دغه حق نه ورکول کېږي او په دې نوم ماتلېږي چې امر ثانی دا عمدن د هغوی د تعلیم او تحصیل نه پاتې کېدلو سبب کېږي او دا غوی عمر د دې تقاضا به نه کوي چې بیرته د ووم سم په مکتب شروع کی، ځکه هغه بالغیږي مجبور دي چې کورنۍ او سرنوشت ټاکي. نو معنا دا چې ټولنه ته یو بې سواد او ناپوه او غیر تخصصي انسان واقع کیږي. ټول دغه انتقاد چې کله مطرح کیږي د افغانستان په حاکمیت، دغه یو مثال دی چې زه یادوم. مثلا دویم دا ده چې آیا نظارت کیږي د دغو قوانینو د تطبیق په وخت کې کنه؟ ستاسو مشوره څه ده یا نظر څه ده چې د یو اسلامي محکمې د پیل نه کاغه حقوقي د جزایی د کار موضوع ده، نظارت څوک کوي؟ څنګه کېدلی شي چې عام ولس د دغه قضیه نه به خبر شي؟ زه مجبور شوم چې لږ وضاحت ورکم. تاسو خو پوه یاستئ، عالم یاستئ، خو ځینې لیدونکي زموږ شاید ډېر دغه تخصصي بحث پوه نه شي. ما ځکه لږ توضیح ورکړه، وبخښه مهرباني.
زموږ تاسې د اسلام اشنا صاحب زما غږ لري؟
او اورو مهرباني.
اشنا صاحب محترم، که موږ تاسې له بشري تاریخ څخه د اسلام تاریخ او اسلامي تمدن وباسو، شاید د بشري حقوقو دپاره تر ټولو بل ښه بدیل یا ښه الګو څوک راته ونښيي. تاسې د اسلام د راتلو نه مخکې د عربو پر ټولنه باندې، د یهودو پر ټولنه باندې، د عیسایانو، د هندوانو، د یونانیانو پر دې ټولو ټولنو باندې فکر وکړئ. هلته د میرمنې وضعیت په کوم حالت کې و؟ هلته قومونه پر څه حالت کې وو د عرب ټولنې ته چې پیغمبر علیه السلام راغلی دی د اسلام نه مخکې په مدینه منوره کې اوس او خزرج دوه قبایل اوسېدل د هغو تر منځ
بشار صاحب اسلام سره څوک مواجه نه دي چې دا غلط فهمي ونه شي نه 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 دا ټکی زما واوري ځکه پوښتنه که واضح نه وي تاسو ماته صحیح جواب هم شاید رانه کوي پوښتنه دا نه ده چې ګوندې اسلام خدای مکه غلط دی یا څنګه او تاسو یې تاریخ وایه په شپږ پنځوس هېوادونو کې دغسې اسلام چې په افغانستان کې تطبیقیږي نه نوي فیصده یې بل رقم تطبیقیږي که مالیزیا مثال ورکو او که سعودي دواړو کې بل رقم دی هلته مطلق یوه ورځ هم یو څوک د تعلیم او د کار او دینه نه منی کیږي
اشنا سم سره زه د یو افغان دیني عالم په توګه باندې
صحیح
د خپل هیواد د نظام د لپاره د هیڅ یو هیواد نظام اوربو په توګه نه منم د سعودي په څیر اسلام د مالیزیا په څیر اسلام د فلان هیواد په څیر اسلام موږ په خپل د اسلام څخه بل تعریف لرو اسلام باندې مو تر هر چا شو پویرو پر اسلام باندې مو په دغه معاصر وخت تر هر چا ډیر قرباني ورکړې دي تر هر چا مو ډیر د اسلام په محکومیت او مظلومیت باندې زړه ډیر درد کوي دا تاریخ مو ستودلې دی افغانانو نو زه دا څه وایم چې د افغانستان ټولې قضیې ټولې ستونزې ټول حقوقي مسائل لکه څنګه چې ملت واړي باید اسلام په چارچوبو چوکاټ کې حل شي د تعلیم د موضوع تاسې یادونه وکړه تر اوسه پورې خو د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا داسې نه دي ویل شوي چې یو مخې د تعلیم ناروا دی د مېرمنو دپاره یا به تر ابده پورې دا بند امر ثانی پورې ویل شوی ده زه هم د یو دیني افغان دیني عالم په توګه باندې د دې انتظار لرمه چې دغه امر ثانی به کله د خیر حل کېږي دا ستونزه به کله حل شي انتظار به ورته کوو شاید چې تر ټولو ښه حل شي تاسې د تعلیم په برخه کې د جمهوریت د وخت ستونزې وګورئ آیا د جمهوریت په وخت کې موږ تعلیمي ډګر کې ستونزې نه درلودلې آیا د افغانستان په ټولو ولایاتو کې واحد یو نصاب تدریس کېدی آیا د افغانستان په اطرافي سیمو کې او لری پرتو سیمو ولایاتو کې د دیرش کاله پخواني نصابونه نه تدریس کېدل آیا جمهوریت په شلو کلونو کې په دې وتوانېده چې د ټولو ولایاتو ټولو مکاتبو ته د خپل نصاب کتابونه ورسوي اته یواز دولتي مکاتبو ته نو زه وایم چې موږ دغه د تعلیم په ډګر کې ډېر زیات ستونزې لرو چې په دغه امکاناتو باندې یواز د نارینه وو د پاره هم فلحال دا ستونزه نه ده حل شوې خو زه دا نه وایم چې صرف نارینه وو ته د حل شي ښځینه وو ته دا ستونزه حل شي زه وایم چې دغه ستونزه یادېږي هغه کومه برخه کې چې پرمختګ روان دی پیشرفت کېږي هغه ته مې ورته یادونه ورسره وشي یو څه د دې انصاف څخه کار واخیستل شي هغه ستونزې چې موږ په تېرو حکومتونو کې درلودلې آیا دې په دې تیرو شلو کلونو کې دې په شلو کلونو کې یو نسل فارغېدلی چې یو تعلیمي نصاب څخه یو ښه ډاکټر موږ له خپل نصاب څخه لرو یو ښه انجینر لرو یو ښه دکتور شته چې په یو برخه کې تخصص کړی وي آیا دغه نصاب
کې ما ستاسو جواب په مشوره واورېدو بشار صاحب وبخښئ چون وخت ډېر کم پاتې کېږي بله پوښتنه هم زه مطرح کوم ستاسو د خبرو دپاره یو دوه ټکي باید زه تبصره وکړم دې دپاره چې لیدونکو ته واضح شي یو دا چې د تېر جمهوریت په وخت کې په لسګونو زره متخصصین فارغ شوي حقوقدانان انجینران ډاکټران نرسان معلمان حقوق پوهان مختلف دورو کې او ژورنالستان لکه زما په شان په زرهاو خلک اکثریت تاسو ولیدل او اوري په خبرونو کې چې مرکه کوي ټول د افغانستان نه وتلی دي او د طالبانو حاکمیت علني دغه کوي خواهش کوي چې متخصصین لطفاً د افغانستان نه مزه موږ تاسو ته زمينه سازي کو دا یو ټکه دویمه مسله تاسو یاد کړل چې په دغه تیر نصاب کې کله اطراف ته کتابونه رسیدل یا امکانات تدریسي مواد رسیدل یو شدید انتقاد په تیرو شلو کلونو کې نو روس سالواته اوس په حاکمیت دا دی چې دوی شل کاله متواتر لارې په بمونو الوزولې کمینونه نیول کوشش کوي چې ولسوالیان نه امنې جنگ شدت پیدا کوي هر ځکه انتحاری کېدل نو دا ډول خدمات واضح دي چې اول قرباني کیږي چې هغه معلم بي وسلې خطر سره مواجه نشي خلکو خپل اولادونه مکاتب ته نه لیږل ځکه چې هغه سوځول کېدل او هغه د طالبانو تحریک به مسولیت اخستو دا یو دویم ټکی چې یاد کو دریم پختنه مطرح کوم چون زمونږه ته د دقیق وخت پاتې دي. زه غواړم چې دوه درې مهمه پختنه مطرح شي. اغلی زرمتی تاسو واوریدل د خبرې د دوی سره د دې چې د کم حاکمیت نمائندګي نه کوي، اما د یو دینی عالم په صفات باندې د دغه اسلام د تطبیق چې په دې دوه کالو کې کیږي دغه دفاع کوي. خو یو شدید انتقاد دا دی چې د طالبانو ډله یا دغه البته د 2021 کال نه وروسته چې دوی بیا واکمن شوی دي، ډیر علنی عام مجازات کوي. پاغي کې مثلا اعدامونه شامل دي، هدفي وژنې شامل دي. د نظام منتقدین او مخالفین بې پوښتنه مثلا نیول کیږي، شکنجه کیږي، او خصوصا اقلیتونو ذکر حتی شوی دی چې هغوی بول کیږي، او په خاص ډول باندې د ښځو هغه د ټولنیزو مدني حقونو نه محرومیت دی چې دا یو نړیواله سرغړونه ده او د بشر د حقونو سرغړونه ده. په دې اړه کې مخامخ تاسو څه به ویوي کوم دا اوس حاکمیت زموږ خبرونه ګوري اوري ستاسو نظر په اخلم غلی زورمتي؟
یو موضوع آشنا صاحب زده دوست تشریح کوم. هغه داسې کله چې قانون منسوخ کیږي، قانون د منسوخېدو یو شرط د نوي قانون راتګ ده. د نوي قانون پر اتاق سره پخوانی قانون منسوخ کېدلی شي. که چیرته موږ قانون ونه لرو، پخوانی قانون منسوخ وبولو، فلحاظا دلته خلاد قانون رامنځته کیږي. یو خلاد قانون بدترین وضعیت ده تر هغه نه چې یو ناقص قانون ولرو. په یو ناقص قانون باندې تر کولای شي چې تکیه وکړي، ولې په خلاد قانون کې ځکه دلته د هر چا خپل برداشت ده. د دوستو ویلې چې موږ په شریعت کې ټولو جوانی بوده یوې ټولنیزې موضوع ته خپل احکام لرو. د افغانستان د قوانینو یوه ډېره معتبره منبع قرآن، سنت، اجماع او ټولنیز دود و دستور ده. سنت، قرآن او اجماع دی او قیاس دی. څلور موضوعات دي چې د دین نه راخستل شوی دي. کله چې یو بحث دی، اجتماعي بحث ده، په لحاظ څلور بوده د قانون دی جوړونو لپاره د افغانستان په ټولنه کې دینی ابعاد دي چې د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي. دلته نو نه سو ویلی چې دا قوانین غیر اسلامي دي یا غیر انساني دي. قوانین که دوی صرف د نوم سره اساسیت لري هغه علایده موضوع ده، ولې هغه قوانین که د مجازاتو په برخه کې ده، که د تجارتي مسایلو په برخه کې ده، که د ټولنیزو مسایلو په برخه کې ده، هغه ټولو منبع واضح معلومه ده. بله موضوع دا ده چې که چیرته موږ قوانین خلاص پرېږدو، یعنی قرآن کریم یو منبع ده دی مسلمانانو لپاره، او ولې د ما برداشت، د مفتی صاحب برداشت، د تاسې برداشت د یو آیت نه متفاوت ده. نو دلته بیا ډېره تفاوت دی. آیت یا برداشت په اساس باندې موږ ته مجازات صادره، او که چیرته موږ درې نفره قاضیان اوسو، یو آیت تاسې معنا کوي او دغه نه برداشت واخلئ، د تاسې برداشت به یو څه وي، د ما به بل څه وي، د مفتي صاحب به بل څه وي. فلحاظ دلته وحدت دی، حکم نه رامنځته کیږي. د دې لپاره چې وحدت دی حکم رامنځته شي، قانون باید په مدون شکل باندې موجود اوسي. موږ غیر مدون قانون باندې نه سو کولای حکم وکړو. په هغه کې نه دی ویلي، په شریعت کې نه دی ویلي، یا په قرآن کې نه دی ویلي چې د کوم ډول مجازات لپاره څه رقم، یا کوم رقم جرم لپاره څه رقم مجازات، ځکه هلته ظرافتونه یې فرق کوي. کوم رقم حد تعینوي، څه رقم تعینوي، د ټول مسایل فرق کوي. که دلته موږ وسیع تفسیر ورکو قوانینو ته، دا د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې ډېر زیات جنجال رامنځته شي. فلحاظ په جزایی بحث کې قانون باید مزایق ته بحث ورباندې وشي. که مزایق نه وي او تفسیر وسیع وي، نو دا د قاضي ته لاس خلاصیږي، د قاضي لاس خلاصیږي، یا د ټولنې لاس خلاصیږي. څوک هلته هغه کې مجازات کوي، او هر چا مجازات کول، لکه دا تاسې مخکې اشاره وکړه، په یوه ورځ کې مجازات او په یوه ورځ کې محکمه صادرول، دغسې زمینې برابروي، او دا زمینې غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر انساني دي. او د دوست
بله اغلی زرمت یو بخیوې ادونه حکم چې امدا ونی د سیګار چې د امریکا مفتش اداره ده د امریکا د خارجه وزارت د راپور په اساس باندې اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې د 2004م کال د افغانستان د اساسي قانون نوروسته چې تصویب شوه د طالبانو حاکمیت نه واځي هغه تطبیق کړه نه ده بلکې د امغه قانون نوروسته یعنی تروسه پورې هیڅ ډول دوی د سې اقدام نه ده کړی چې یو قانون یا یو لایحه تصویب کی جوړه کی او هغه ټولنې ته عمومي وړاندې کی چې دغه زمنګ قانون دی چې باید اقدامات وکړو. دا مې اسې یو یادونه کوله چې د دې اونۍ مهم خبره و. مفتي صاحب زستا سې په تفصیل سره اورم خبرې مخکې او بخې چې ستاسو غوښتل یو څه وي او خپل تفسیر وکي. بیا زما پوښتنه دا ده چې کوم ډول قوانين تروسه پورې ټولو محاکمو ته ورکړل شوی دي چې دا غي د مخې نه دوی تطبیق کی او مخکې لارشي خصوصا د اثر مطابق فیصلو چې هغه ډیر فرهنګونه اوس ټیکنالوژي بدل کړی دي خارج جوان او نوی پرمختګونو د جهان ډیر جوان تر څلويخ کال مخکې پوري توپیر راوړ کتا سیاسي د اقل ویم یو مثال په توګه امارات عربي وګوري درويش کال مخکې وداشته و مګر په درويش کال کې دومره صنعتي شوه د ډیر نوی قوانين اسري جوړ کړی دي. مهرباني وکړئ ستاسو نه یاو
اشنا سم سترم یو یادونه باید وکم چې امارات خپل د شل کلن مبارزه کې خپل هم د تعلیم مخ نه دی نیولې چې کوم تعلیم د ساتو څنګه جوړ کړي بلکې او یا سره نه خاور د اسلامي امارات تر ولکې لاندې و هلته به از د کړه لاندې خپل د کړو ته تل استادان به خپل تدریس ته ادامه ورکواله. حتی په دې روسیمو کې تاسو په شاید راپورونه لري د اسلامي امارات مسؤلینو به د استادان وزیر اخیستل چې تاسو ویل خپل وخت باندې شاګردانو حتی ناراضی دی وی حتی کوي وزیر به نه خلو معاش به ځنی تته کوي او 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 به مجبور کول چې د تکونکو حق ورکړي. حتی دی وی په سیمه کې شو جنو هم په خپل وخت کې تکړه کولې کوم څون جنا او دا دا خبره داسې نه دی واز کوم تاسو په دی باندې خبر یاست. بل دلته یادونه وسو چې قران او حدیث او اجماع او قیاس کې شاید دا یو پراخ میدان دی او وسیع میدان دی او خبره به وته نشي رسیدلای هر سړی به ځان خپل تفصیل کوي. دا رښتیا هم دا خبره په خپل ځای صحیح ده خو موږ تاسو سوونه کال په افغانستان کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په حنفی مذهب باندې ټول خلکو هم تفلیق کوي هم اتفاق کوي او هم یو ریاستي مذهب پاتې شوی دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او زموږ د مذهب په چارچوب کې اصول د فتوا واضح دي. فتوا یو خو په فقه کې د جزئیات په ستر باندې اختلاف دی هغه تفصيلات او دلایل هغه اوږد میدان دی بحثونه به شاید ډیر اوږد وي اختلافات په هاو په مذاهب کې هم شته او په یو مذهب کې دننه هم شته. خو فتوا یو ده هیڅ کله هم په مشتبه مسایلو کې تکرار نه فتوا دی ټول یو ده. نو دا چې مذهب مو حنفي مذهب دی هغه کولای شي د دې مذهب د اصول او د فتوا د قواعد پرانا کې یو فیصله وکړي او پرې باندې ولس تقنات ورکړي په دې برخه کې څنګه نه
مننه.
او بعد څه لدا چې آیا په قضایا او محکمو کې د دقت کیږي او کنه کیږي په یو ورځ کې ستونزې حل کیږي تاسو نه د تاسو وګوري تر دا اوسه پورې د قصاص څومره احکام ته تشوي دي د سی ډی راځي په دات د قدر کې په دوه کرونو کې موږ یوازې یو د سی په فارا کې درو چې هغه شپږ کال د مخه پر دې باندې مسلسل په تحقیقات کېدل او دا تاسو ته د سرکې باب د نور باب او د قتم کېږي احکام کېږي بل د محکمې
بالکل
تاریخ په دې کې
بشار صاحب زما نیمه د قوخ پات د غواړم هم تاسو نه مننه او کوم زمنن د یاد کم چې ډیره پښتني موږ سره نور هم وی پات شوي مثلا د مدافع وکیلانو شتون د شاهدانو حضور د دغه ټول محکمه بهیر ثبت او به د مطبوعاتو د لارې ولس سره شریکول چې عام خلک پوه شي چې دغه قتل قضيه کې غلا قضيه کې یا په دغه جنجال کې یا د زمکو داوا قضيه کې حقوقي قضيه کې عدالت تامین شوی دی. پر صورت زه تاسو دواړو محترمونه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو د بحث کې ګډون وکړو د تخصصي او علمي بحثو کورم ودان د لیدونکو د اوسیلنم ډیره ډیره مننه چې د بحث تناسوي کوشش کوو چې په ونی زخبرونه کې د حایل همیشه تاسو مهم مسایل وڅېړو. کورم ودان تر بلیونه يم پخته سپارم.